سلامونه ستلیم شه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سبب لختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټام وسره د افغانستان پر موضوع خبرې کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمې کې ویلي پاتې کتنې کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وس چې د سیمې څلور هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی وو آصف درانی پر خپل لیک شبکې یا افغاني ټوئیټر له ټام ویس سره د کتنې خبرو کړی او لیکلی وو چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي ویسټ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سیمه ته یې د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان متحده عربي امارات او قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډلې کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي د دغه وزارت وایانت اردم باکچی پرون پنجشنبه په خپل اونیس کانفرنس کې ویل په نوې ډلې کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګری او چارې هم په دې ډول روانې دي هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریز بدل شوی نه دی د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د کړي چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي نه د طالبانو د نظام د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپلونیس کانفرنس کې ویلي د محمد اشرف افغانستان په خپل خاور کې د نننه د تورستانو د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوټلی او غیزناک اقدامات وکړي پاکستان وخت نه وخت په دغه هیواد کې د ناامنۍ او په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د ادارې مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري د دغه ادارو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویاندی ګلام مجاهد د اقرب یا لړم میاشتې پر ولسمې ته ویلی وو په پاکستان کې د مونټینګ کولو د طالبانو مسؤلیت نه دی تر دې مخکې د پاکستان سرپرست صدر زمان الله حق کړی دا کړی وو د پاکستان په سلګونو زر افغان کډوال ځکه سلکیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني فراتی وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخې ته وړي د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادعا کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړې دي ګلبدین حکمتیار ظاهراً د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگتن د طالبانو حکومت ته په ته یو فهرست هم سپاره لیدی د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته د خبرداري ورکړې کې شرایط نه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي د څرګندونې داسې وخت کې چې پاروسیو کې پاروسیا تاجکستان او تریش او نور هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي او یونان او ترکیه پرون په خپل اړیکو کې د کرکیچ کومول لپاره په لوړ سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیر شپږو کلونو کې د نوموړي وار لپاره اتن ته سفر وکړ اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ د سیستم نشه شد حل وړ نوی د ترکیه ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نور پراختیا او مثبت خوځښت غواړي د کډوالۍ په ارجا سمندرګي کې د انرژي د اکتشافات او زمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ لوګدي مودي لانجیوي او اردوغان له 2018 کال وروسته په نوموړي ځل اتن ته رسمي سفر زی اردوغان وړاندې د ژي سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د سباندې سلو کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی وو د ترکیه او نانه جنگي الوتکو وخت نه وخت د دې سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې ځینې لانجی هم کړی دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د روان تعلیمي کال په بشپړېدو سره هغه نجونې چې له شپږم ټولګي اووم ټولګي ته تللې له دې وروسته نشي کولای چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې د دغه نجونو کیسې او دا چې تېره ورځ ورباندې څنګه تېره شوې ده نور جزئیات در سره شریکو. همدارنګه اروزګان ته به هم ورشو چې هلته ماشومان وایي دوی د ښوونځیو امکانات نه لري او په خلاص فضا کې درس وایي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا وس ډېر سره خراب.
همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به را سره په دې اړه باندې چې په کونړ کې ګوجر څوک دی او دا خلک له کوم ځای راغلي دي نور څه زیات واره.
ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول.
نور مطالب هم شته په غزه کې به د فلسطینیانو او اسرایلو په بخښنه سره د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړې ته هم ورشو. نور مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړېدو سره د شپږم ټولګي یو شمېر فارغ نجونی وای تر روسي ازموني وروسته د خوشحالۍ په ځای په سر سترګو کورونه تستنی شوې دي. دوی وای ډېرې نهیلي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تر ورسته یزموینه ورسته د خوخی اوخ کې کده نه هلی. په افغانستان کې د 1402 تعلیمي کال په بشپړې دو سره د شپږم ټولګي یو شمیر انجونی فارغانې وایي چې د خوشحالۍ په ځای په سر سترګو کورونو تستنې شوې دي.
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس پیش بردیم و بسیار گریان میکردیم که ما راه تحصیل بر دوی تاسې برای دختران باز نیست.
دا تازه لښ بغم ټولګي فارغه شوی د کابل اوسیدونکو کائنات دا کائنات وای د طالبان حکومت د بندیز لامل نور نشي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ما امتحانای روزهای اخیر ما را بسیار با استرس
موږ د ازموینو وروسته ورځ ډیری په سختۍ او استرس تیر کړی. ټول جړل چی نوري زده کړې نشو کولای خو بیا هم خونکو موږ ته زړه او تسلی را کوله چې کېدی شي هم ټولګي پیل کړي. موږ هر یو غوښتل چې انجنیرانی ډاکټری او قاضیانی شو او وطن ته خدمت وکړو.
انجینیر شدن، دکتر شدن، قاضی شدن و خدمت به وطن بود.
کائنات وای هیله درلوده چې ډاکټر شي او په خبره یې خپل جګړه ځپلي هیواد ته خدمت وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته پر انجونو لشپګم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې فاطمه صدیق وایي چې د خپلو انجونو زده کوونکو د ناهیلي حالت چې نور نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي ډېره ځورولې ده.
برما واقعا جای بسار ناامیدی جای بسار
زما لپاره دا ډېره د مایوسۍ او ناامیدۍ خبره ده چې زموږ ځینې زده کوونکي د دوه کاله نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په سرو سترګو له موږ څخه خدای پاماني اخلي. زه خپله یوه مور یم چې درې لونې مې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. امتحانونو ټولو په ډېر تشویش پای ته ورسول. زه شاید یم چې زما د زده کوونکو په سترګو کې ډېره نهیلۍ وه ځکه مې خپلو زده کوونکو ته ډاډ ورکړو چې دوه کاله وشول د حکومت یوه وعده هم عملي نه شوه.
در حالتی که دو سال شد که یک وعده حکومت عملی نشد.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروستۍ ازموینې واخیستل شوې. لږ په دم ټولګي فارغې شوې نجونې زده کوونکې او ښوونکې یې د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول شوي د زده کړو بندیز لرې کړي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح مجاهد وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته د ښوونځیو بند پاتې کېدل د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لوی عامل وباله او د خلکو نارضایتي ته د رسیدلو لپاره یې د دغه بندیز په لرې کېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په مسؤلینو غږ کوي چې د علم دروازې د ملک د ځوان نسل په مخ پرانیزي. شیر محمد عباس تانکزی مخکې تر دې هم ورته څرګندونې کړې دي. د طالبانو حکومت د تیر په دسمبر میاشت کې یعنی یو کال مخکې نجونې په پوهنتونونو کې هم له لوړو زده کړو راوګرځولې. د دوی دې تصمیمونو او پر ښځو او نجونو د کار د ممنوعیت په ګډون نورو بندیزونو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه خپلې دا پرېکړې نه دي بدلې کړې.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي د هم ویلي چې اوس مهال افغانستان ته د نړیوال ټولنې پام په بېساري ډول کم شوی او اوس موږ د سومالیا هیواد په صف کې ولاړ یو. ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زور د کډوالو د ستنولو په بهیر سختې نیوکې کړې. محمد اشرف غنی د کډوالو په زور ستنول ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللي او عمران خان بیا ویلي چې دا کړنه به د پاکستان په اړه افغانانو کې منفي احساسات پیدا کړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله اړیکې به خرابې کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر د ژوند لار په نوم د پوډ کاستونو د یوې نوې پیل شوې لړۍ په لومړی خبرونه کې چې تازه د هغه پر اکسپان خبره شوې ویلي چې پاکستان او ایران د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. اغلی غنی ویلي
نن افغانستان ته د بین‌المللي ټولنې مینا او پام به حد لګد موږ اوس د سومالیا په صف کې.
نوموړي ویلي چې نړیواله ټولنې د کډوالو د اخراج په برخه کې په پاکستان او ایران فشارونه نه دی راوستي، خو ښاغلی غنی ټینګار کړی چې افغانستان باید د ګاونډیو هیوادونو د سیاسي فشار د پای ته رسولو لپاره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شرایط برابر کړي. ښاغلی غنی د غشان ویلي چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره باید افغانستان په کال کې 9% اقتصادي وده ولري. که څه هم نوموړي د افغانستان اقتصادي ودې ته خوشبيني ښودلې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو نظام مشروع نه دی او له همدې امله افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې شاتګ کړی. هغه ویل په افغانستان کې د پاسپورتونو پراخې غوښتنې ښیي چې خلک د راتلونکي په اړه ناهیلي دي او د ښځو پر زده کړو بندیز له افغانستان څخه د کډوالۍ نوې څپې ته لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي توماس ویست په مشرۍ یو پلاوي د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کړی او د دې هیواد د بیلابیلو چارواکو سره په خبرو کې له افغان کډوالو سره د پاکستان په مرسته ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو اعلامیه کې چې د هغه په اکسپان خبره شوې ویلي چې د 1.5 میلیون کډوالو ساتل د داسې یو هیواد لپاره چې 250 میلیونه نفوس لري دروند بار نه دی. خان چې دا مهال په زندان کې دی په دې اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې د جنگ او نورو ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي له هغوی سره ښه چلند او درناوی پر موږ فرض دی. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د یوې خوندي راتلونکي لپاره اړینه ده چې دغه هیواد خپلو ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د راپورونو پر بنسټ تر دې دمه له 4 لکه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي. یو شمیر افغانان چې تازه له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. له پاکستانه تازه ستون شوی محمد الله ازادي راډیو ته وویل
د سخت یخنی سره مخامخ یو. کور کې مو د سوځیدلو لپاره نه لرګیشته نه ګیس څخه استفاده کول شو، ولې چې بیکاری له وجې څه نه لرو، پیسې نه لرو، نو لرګي په هغه رقم باندې قیمت دی او ګیس هم په هغه رقم باندې قیمت دی او په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ سره نه چا کوم کومک کړی دی نه موږ ته د چا پام دی.
له ایران هم یو ستون شوی افغان کډوال ورته څرګندونې وکړي. حسیب الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس خپل هیواد ته راغلی یم دلته کار نشته، زمای هم د ژوند ډیر سختې ریږي او ټول هیوادوال د بیکاری له وجې نور هیوادو ته تختی او نور هیوادو کې هم ناسم چلنو سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې غنو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د ژمی په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دی او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو ویله هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت لپاره خواړه له کومه کړي.
و موریدل چې د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غنی ویلی و چې افغانستان اوس مهال د نړیوالو هیر شوی دی او د سومالیا په څیر هیوادونو چې نړۍ نه یادوي د هغوی په کتار کې ولاړ دی. بل پلوه د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ فعالې دي. د یاد وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ د دې خبرې په تاییدولو سره د رسنیو په اونیز ناسته کې وویل چې افغان ډیپلوماټان به په هند کې میشتو افغانانو ته خپلو خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړي. تفصیل زنه کاکړ نورو.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسولګری فعال دي. د یاد وزارت وایان اریندام باغچی د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په اوومه د رسنیو په اونیز ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا تایید کړه چې د افغانستان د استازولۍ په هند کې میشتو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره فعالیت لري. د ښاغلي باغچی د خبرو یوه برخه چې د هندي رسنیو لخوا خپره شوې
تاسو کولی شئ د بیرغ څخه وګورئ چې دوی د چا استازیتوب کوي او د ادارو د پیژندلو په اړه زموږ دریځ نه دی بدل شوی. زما په اند افغان ډیپلوماټان دلته د میشتو افغانانو خدمت ته دوام ورکوي.
په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګری په دې هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه فعال وي، خو د زیاتو معلوماتو له ورکولو څخه یې ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د لیندې په درېیمه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هندي حکومت د فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتوالي له امله په بشپړه توګه د دې سفارت د تړلو خبر ورکړی و، خو یوه اونۍ وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان قونسلګریو سره د دوی د اړیکو په اړه خبر ورکړی و او ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. خو د لندې په لسمه بیا حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت قونسلي مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان وایي که څه هم هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د دوی سره د تعامل امکان شته. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هند دولت لا تر اوسه پورې هم طالبانو په رسمیت نه دی پیژندلې، حتی د دې خبرې تصمیم هم په ځغرد اعلان کړی چې نه لري، مګر دا چې ارزاده خدمات قونسلي او یا هم طالبانو سره تعامل دا متفاوت معنا او مفهوم و نظر لري له دې نه چې طالبانو ډله په رسمیت باندې و پیژندل شي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو د طالبان حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني. د یادونه ده چې طالبانو په یو شمیر هیوادونو کې هم د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان معرفي کړي دي او یو شمیر سفارتونو بیا د قونسلي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د پخوانیو کارکونکو په موجودیت کې ورسره تعامل کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په فلسطینیانو کې چې تر ډیره ور باندې د خوړو او څښاک اوبو رسول لاري بند شوي، پرون نهیلی په زیاتېدو وه. دا به داسې حال کېده چې د اسرائیلو ځواکونو د حماس افراطي ډلې په وړاندې په ښاري سیمو کې په سختو جګړو کې ښکیل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داس حال کې چې پر فلسطینیانو د خوړو او څښاک اوبو د رسولو زیاتې لارې بندې دي، پرون په دوی کې مایوسی په پراخېدو وه. یوه اونۍ وروسته له هغې چې اسرائیل خپل عملیات د غزې د جنوب نیمایي برخو ته وغځول، ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه پاتې نه ده. د غزې د جنوب په خان یونس او شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي چې پر ډیرو یې د خوړو او څښاکو اوبو رسولو لارې بندې شوي دي. د دې ساحې څخه باندې اتیا فیصد وګړي له مخکې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شوي دي. ابراهیم النجار چې له غزې شار دیر البلح سیمه ته کډه شوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د زړه د ناروغۍ لپاره ځنګړي درمل هم نور پیدا کیږي.
لحتى الان مريت على تقريبا 8 صيدليات
تروسه تقریبا اتو درملتونونو ته ورغلی. د زړه لپاره یو ډول خاص درمل په کارو چینه می پیدا کړی. په لومړیو کې چې دلته راغلو دا درمل پیدا کیدل ما سیات نه اخیستل، یوازې یو پاکټ می اخیستل. کله چې دا دوا پاکټ په تمامي دو شو صحي وضعیت به هم ورسره خراب شو. دا خلکو د شمیر د زیاتوالي لکبله سخته قحطی هم په پراخېدو ده. یې ولاته له شمال څخه د ډیرو خلکو راتګ
د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اومي د اسرائیل په حملو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسیدلی، خو مشخصه سوی نه ده چې په دې منځ کې څو تنه ملکیان او څو نور د حماس افراطی ډلې اړوند کسان دي. بل خو د حماس سختریزې ډلې پوځي څانګې نن جمعه ویلي چې د اسرائیل د یوه یرغمل سوي کس د خلاصون لپاره یې د اسرائیل د ځانګړو ځواکونو د ژغورنې عملیات شنډ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس سختریزې ډلې دغې څانګې ویلي په غزې تړانګه کې په نشته کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې او یرغمل سوی کس هم په دې پیښه کې وژل سوی دی. د اسرائیل پوځ په دې باب تفسیر نه ده کړی. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویلي لکه چې د اکتوبر پر شلمه ځکني عملیات پیل کړي تر اوسه دونوي سرتیری په غزه کې د جګړې پر مهال وژل سوی دي. حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 102 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د حماس سختریزې ډلې تر دغه اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني پوځي عملیات پیل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ حماس افراطي ډلې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د افغانستان په ختیس کې کونړ ته ورشو. په دې اړه باندې چې هلته ګجر څوک دی جزئیات په دې راپور کې وره.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانی میخي وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د څاروي خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګجر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د گاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقی ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوب ډوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا غي د لاسو زامنو اولاد ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سلووش پیته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه لډلې یوازې په افغانستان کې و دیرش ټبره اوسېږي
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسېږي. په هغه کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځای ژبه او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي. راتلونکي کې به د ګوجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس په افغانستان په سویل کې ورزګان ته ورشو. د ورزګان ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په آزاده فضا کې په زده کړو بوخت دي. دغه په وینا د دغو ښوونځیو ودانۍ د تیر جمهوري نظام د سرتیرو او د طالبان ترمنځ تر وروستیو کلونو د جګړو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د شور او زواج د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د نچین په سیمه کې د یو شمیر هغه ماشومان دي چې له ښوونځي به برخې دي. دا ماشومان چې راتلونکي نامعلومه دي او په خواږه خوبې دي. ښوونځي د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال تخریب شوی. عبدالله په همدې سیمه کې د یو ښوونځي زده کوونکی دي. دی وایي کله چې د زده کړو لپاره ښوونځي ته لاړ شي نو بیرته خالي لاسونه کور ته ستنېږي.
زموږ مکتب چې دی په دا جنګو کې ډېر ویجاړ شو او دا وس ډېر سره خراب دی. د موږ ښه سم نه شو کولای چې په آرامه په ځای کې خپل درسونه ووایو. اوس هم موږ د مکتب نه دروازې نه کلکینان نه د ادارې نور د شیان شته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دې زموږ مکتبونه نور هم راته جوړ کړي او دغه هم چې موږ درسونه وکړو.
د دغه ولایت د شاه منصور یو بل اوسیدونکي شاولي هم د ورتستونځو څخه سر ټکوي او وایي چې ماشومان یې لزد کړو به برخې دي.
دا چې موږ د روزګان کې زیات جنگونه ورانی سوي دي، مکتبونه وران سوي دي، خراب سوي دي، ځکه موږ کم کښنیان چې لورو کلیوال یا خپل کښنیان یا خپل د ویلات کښنیان هغه نس کولای چې تعلیم وکړي، ځکه چې مکتب ته ورسې مکتب یا استادان یې کو استادانو می بیا وتاکونه نه خرابې څخه خراب سوي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت یو شمیر نور قومي مخور هم وایي کې پسیم کې شوونځي شتون و نه لري نو راتلونکي به تیار وي او خلک به ډوډۍ په ساخته پیدا کوي.
دا اوس زموږ دولت د ستون سر مخ دی. دا شي څه دمه په هیڅ کې به نه پوهیږي. شو واځه شو واځه چې په سل په سل کې ویل لاس په سل په سل کې ویل لاس
اکثره به شمانز بازار کې وینم چې دا غسی به تعلیم ګرځي هغه چې یو نه
مش چې مش خپل شکر دی الحمدلله په دې پیدل چې تعلیم ګټه لري او مې جواز د تعلیم د لارې کولای سو چې خدای و پیژنم، رسول و پیژنم، اسلام و پیژنم.
بل خو د ورزګان طالب سیمیز مسولین هم د خلکو ستونزې مني. دی وایي د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالیو کې د تیرې شلکلنې جګړې پر مهال یو اویا ښوونځي تخریب شوی. د دغه ولایت د والی ویان احسان الله حماس وایي د یادو ښوونځي لړلې څلور ډیر شرغول شوی او د پاتې و ډیر ښوونځي څخه د څور لسنورو د رغول چاري هم اوس روان دي.
دغه یو یو ښوونځي څخه په 1402 کال کې تقریبا شل بابا ښوونځي ترمیم شوی دي او همدارنګ د 14 بابا ښوونځي ترمیم د اوس په الحال روان ده. همدارنګ ان دا کال ته هم د شل بابا نوی تعمیرونه به ښوونځي ته جوړ شي. هغه ښوونځي چې بخي تعمیرونه نه لري او ضرورت ده هغه به نوی جوړ شي. او همدارنګ درس بابا ښوونځي چې هغه احاطوي دیوالونه او یا نور داسې تشنابونه یا څه امکانات کم وي هغه به ورته برابر شي.
خو په ټوله کې دغلته د پوهنې ریاست د مسولینو غوښتنې له خلکو دادی چې خپل ماشومان دې پر وخت ښوونځي ته ورولي، او که ماشومان په ښوونځیو کې شامل نه وي نو په راتلونکي کلونو کې دې په ښوونځیو کې شامل کړي، او د خپلو ماشومانو څارنه دې ښوونځي ته د تګ پر مهال وکړي.
توی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د آزاده میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي ټامبوی سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. ویل کېږي چې ټامبوی په دغه سفر کې چې پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته پکې روان دی، د اسف دورانی سره چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دی هم کتلی، او د افغانانو او د کډوالو پر موضوعات یې ورسره خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفر چارې په دې ډول باندې روانې دي. دغه وزارت ویان پرون پنځم به خپل ونیس کانفرنس کې ویل چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې هم د افغانستان د کنسولګری او چارې په دې ډول باندې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د ترستانو د پناځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل ونیس کانفرنس کې کړې، خو د طالبانو حکومت ویان سیف الله مجاهد بیا له دې وړاندې ویلي چې د طالبانو په افغانستان کې هیڅ ترستي ډلې ته ځای نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور کړی دی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې متحده ایالاتونو د طالبان له حکومته د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه کړې ده. ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند غړو ته ویلي دي چې واشنگټن طالبانو ته د دغه حکومت د جوړولو یو فهرست هم سپارلی دی. او یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کرکیچ کمغول لپاره په لوړه سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی.
آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکه له آزادی رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نور زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړي. شاغلې حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پو په توګه پیژنو، خو دای د ادبی قریه خواندې او ششیر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې لزده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ د خصوصي فکتور کې پاتې وم، او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا هم دغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځواني څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس استاد دې کورنۍ مربوط وو، او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود، په شوروي اتحاد کې، شرقي اروپا سره، او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ول چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري، او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړو، او ځین شعرونه ډیر شهرت وموند، او په ان زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې ومه، زما د بندیخانه د دوران د کوتقلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفایي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله. او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت و موندل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بودیم بد بکشد گرک نیک نیک، از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه نه تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله و 3 میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدغه غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره، یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي، ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالی ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و، خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و کې زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانه سره خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونکړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ یو څه مځکې وي، هغه هم تر څه وو، حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلانرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په مرګ کار پیل کو، بیا خو کاروبار، بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم چې کچیرې اوزا بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا زما ماشومان ممنوع الخروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم بل بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که، ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم، دغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو. بیا یو دو سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته، په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بیندلی د زموږ د منطقې د خلکو وي، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلمللي تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زرای ځان. بیا وروسته چې د دوی کابینه ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پات شو. نو دلته اصل خبره په دې کې و چې د شعر شعر و شاعری څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و، غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول، دا ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ، یا د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي، او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نشي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي، او سبا بیا خوب دې بشپل نه وي، بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق کې دا مسئولیت دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغسې ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی. او خلک چې دوی دلی خلک چې ډیر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرې خودل. شعر خو په خپل راضی ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتونه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتونه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفه‌ای شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفه‌ای لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت در افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خو په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دغو کارونو په اړه ووایست، د همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دا شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه دغه سو اصلا مسئله چه شی بود که یو سه جوار و گرو زه خود دینا نوم په طول مسائلو که اول خو ستور خوصی دی افغانستان په دی و توانیدل چه در طول نیمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپل که دی. مثال پر چوگا منگا دی دولتی اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتی او دیگه ذخایر درلوده په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و دیر زړی وي د روسی ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیري کول او هغه تشول، او دا ټول دمرې جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د ګاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وی او منځنی اسیا لپاره وی هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو، او کله چې موږ لاړوالته په کانتیننتال کې تاسو باور کې چې اوبو نه وي، موږ د پول تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبو راوړل په کانتینتال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د ودونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کی، خام مواد راولی، ماشینری راولی، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي. یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته اویا کسه بادي ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته په تب درېدلې دي، رقابت نشي کولی. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولی، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل. وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختماني چارې د ښار، مثلا دا ویجار تصویرونه د ښار د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي الال اکثر 90% 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن، دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي. په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه نیو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو تصویل چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه و دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه و خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسیدل. دا معمولی انجونی ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونی تل بدبختی وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښېګڼې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه، او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکه په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مځکه د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو او د لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو د ګروي. اوس هم همدغه سي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلود، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سنوي چې څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیون ډالر وو، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سره وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړې شوې ما. 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودی. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکا تکا و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانه څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات چې په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشوم، اولین ګشت لپاره مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. دغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت دی.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.